احمد شیبر یم دا ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو قربه السلام علیکم وړاندې باور چې د کورونا پیش په افغانستان کې په زیاتې دودي او سر لدن په ټول افغانستان کې د کورونا د مخنیوي په خاطر بندیزونه لګول شوې دي. خو لمړی خبرونه طالبانو د غور توله کل سوالی نیولی او افغان ځواکونه د کندوز په خانابات ولسوالی کې د طالبانو د سری قطعې د قمندان د وژلو خبر ورکوي. پیژندل شوی افغان لرغون پوه پوهان باوري وفات شو او په روسیه کې د څلورویشت ساعتونو په ترڅ کې 12,500 کسان په کورونا اخته شوي. د خبرونو تفصیل د غور د ټولک ولسوالۍ چې طالبانو 19 امنیتي سرتیري وژلي او د ولسوالۍ بازار نیولی دی. سلیمان یوسفی ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو تیره شپه د ټولک ولسوالۍ بازار ونیو. د غور د رسنیو دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې ټولک ولسوالۍ ته اضافي سرتیري استول شوي دي. طالبانو د کندوز پر خانابات ولسوالۍ تیره شپه برید وکړ. یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې د جګړې لمن د ښار تر کوڅو رسېدلې او لا هم روانه ده. د کندوز د والی ویاند اسمت الله مرادی ازادي راډیو ته وویل چې خانابات ته تازه د میځواکونه رسیدلی دي او ډیر ژر په هلته امنیتي وضعیت کې بدلون راشي. د کندوز امنیه قمندانۍ په خبره کړې خبر پاڼه کې لیکي تر اوسه په جګړه کې د طالبانو د سری قطعې د قمندان سید جان مشهور په سجاد په ګډون د دوی 15 تنه وژل شوي او د افغان پوځیانو یو تن وژل شوی او درې تنه ټپیان دي. د کابل پانتون استاد او د افغانستان معاصر پیژندل شوی لرغون پوهان محمد رسول باوري د کورونا وبا له امله وفات شو. د شاوخوا څلور کاله د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال و. د دې وزارت ویان صابر مومند پوهان باوري پر مړینه خوشحالي څرګنده کړه او ازادي راډیو ته د هغه د هڅو په اړه وویل.
پوهان باوري د ماموریت پر مهال باندې په هیواد کې بشمیره به دي ورغول شوې تاریخي آثار راو استل شول او په ملي موزیم کې ننداري ته کې خدل شول.
د څلور شپې تکلن باوري شاوخوا 15 کتابونه په پښتو دري او انګريزي ژبه خبره شوې دي. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت وایي د کورونا وبال عمله سر له سبا د ویزې د ورکړې چارې ځنډوي. د سفارت خبر پڼه کې راغلي دي له هغو کسانو سره به چې ورلمخه د مرکو وخت ټاکل شوی دی په مستقیم ډول تماسونه ول شي. خبر پانه کې لاغو خلکو چې د امریکا د ویزې غوښتنه لري هیله شویده چې سفارت ته ورنشي او له سفارت سره په ارتباط کې نشي. سفارت ویلي دي چې هدف یې د ویزو د ورکړې له ځنډېدلو د خپلو کارکوونکو او درخواست ورکوونکو روغتیا ده. د ناتو سرمنشي ستولتنبرګ وایي د دې سازمان په سرمشیزه کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ پر افغانستان هم بحث کیږي. ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې د یو خبري کانفرنس پر مهال له افغان ځواکونو سره دغه پوځي ترون د ملاتړ ډاډ ورکړ.
موږ به دغه راز د افغانستان په اړه بحث وکړو. زموږ پوځي حضور پای ته رسیږي خو د افغانستان له امنیتي ځواکونو او افغانانو به زموږ ملاتړ دوام وکړي.
د ناتو سرمشتیزه سبانه بل ورځ د جون په 14 جوړی شي. ناتو د افغان ځواکونو د ملاتړ خبره داسې مهال کړې چې د سپتمبر تر 14 ټول بهرني سرتیري له افغانستان اوسي. د افغانستان او عمان ترمن د فوټبال سیالي 2-1 د عمان په ګټي پای ته ورسېده. د لوبه تیر ماښام په قطر کې د جاسم بن حمد په لوبغالي کې ترسره شوه. ټاکل شوی د افغانستان او هند ټیمونه د سیشن بي پورس د جون په 15 د سیالي ډګر ته سره شکته شي. د آسیا د فوټبال په 55 ټیمونو کې افغانستان یو څلوېشتم ځای لري. د ماسکو شاروال په دغه شار کې د کووېډ 19 ناروغي د زیاتېدو له کبله خبرداري ورکړه. د خطر دا څنګه داسې مهال وهل کیږي چې د روسي په پلاسمینا او یوشمیر نورو شارونو کې د کورونا زیات شمیر نوي پیښې ثبت شوې دي. تازه په یوه شپه ورس کې د روسي دننه د کورونا 2500 پیښې ثبت شوې چې دا د تیر فبروري میاشتې له روسي رئیس تر ټولو لوړې شمیرې دي. په دغه هیواد کې د کورونا د پیښو ټول شمیر څه باندې 5 میلیونه او 130,000 ته رسیدلی دی. د نوی پیښو ډیر شمیر یعنی څباندی 15,000 یوازې په ماسکو کې ثبت شوی چې شاروال سرګي سوبیانین یې اندیشمن کړی دی. هغه ویلي د کورونای ناروغانو درملنه ورست تر بلې سختې شي. د بیلاروس د واکمن الکساندر لوکاشنکا د اوشد محل یو لوړ پوری امنیتي چارواکي ویکتار شیمن په نابابر ډول دندې استعفا وکړه. دا د هغو بیلاروسي چارواکو لړل دی چې د امریکا او اروپای ټولنې د بیلابیلو بندیزونو هدف ګرځېدلی وو. د لوکاشنکا رژیم ته پر یو نږدې ټلګرام چینل پرون هغه ویډیو خپره شو چې لوکاشنکا د خپل دغه چارواکي ستاینه پکې کوي. دا معلومه نه ده چې شې منول استعفا کړی ده. نو موري له 1994 کال راهیسې له هغه مهاله له لوکاشنکا سره کار پیل کړ چې هغه د بلاروس ولسمشر شو. د بلاروس رژیم په دې وروستیو کې د اروپا او امریکا لخوا تر سخت فشارونو لاندې راغلی دی. د امریکا د وزارت هغه هڅه ارزوي چې دوی د کانګرس د جنو دیموکراتو غړیو د مخابراتي اطلاعاتو د پیدا کولو په هدف کړی وي. د هڅې د مخکنی ولسمشر ډونالد ترامپ د واکمنۍ پر مهال شوی او د ارزونې اعلان د جمعې پورس د سرپلټون کې د دفتر لخوا وشو. د سراپورونه ورکل شوی وو چې د عدلي وزارت چارواکو د استازو جرګې د دوو پیشندل شویو غړیو یو شمېر کارکونکو او د هغوی د کورنۍ او مخابراتي اطلاعات له اپل شرکت نه ترلاسه کړي دي. دا کار د ډونالد ترامپ د هغو هڅو یوه برخه ګڼل شوې ده چې غوښتل معلومه کړي څوک د روسیې او د غراس ملي امنیت په اړه محرم معلومات رابرسېره کوي. اسد رډو په منځني سپدولس شپږنبي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان پیژندل شوی لرون پوه او لیکوال پوهان محمد رسول باوري وفات شو. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت تاییدوي چې ښاغلی باوري په کووډ-19 ناروغي اخته و. افغان فرهنګیان د نوموړي مړینه یو ستر علمي او فرهنګي ضایع بولي. نور په دې راپور کې
د افغانستان مشهور لرغونپو د پوهنتون استاد او د دې هیواد د اطلاعات او فرهنګ وزارت مخکنی مرسیال پوهن محمد رسول باوري د 16 کلنۍ په عمر ومړ. افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د نوموړي مړینه تاییدوي وایي چې ښاغلی باوري په کووډ-19 ناروغي اخته و. د دې وزارت وایان محمد صابر مومند ازادي رادیو ته وویل
پوهن باوري د افغانستان د فرهنګ او هنر په برخه کې چې شاوخوا څلور کاله رسمي دنده د فرهنګي موین په توګه تر سره کړه نستړی کیدونکې حالې چلے وکړي. هغه د تاریخي ابداتو لرغونو سیمو او همدارنګه د هواد د فرهنګي ودې لپاره بساري خدمتونه وکړل. د پوهن باوري د ماموریت پر مهال باندې په هواد کې بشمیر ابدی ورغول شوې تاریخي آثار راو استل شول او په ملي موزیم کې ننداره ته کې خودل شول.
خو خغلی مومن په دې اړه ډیر جزئیات ورنکړل چې نو وړه چیرې او کله وفات شوی. پوهن محمد رسول باوري د افغانستان لمطره او فرهنګي څیرو څخه مخکې د پوهنې وزارت په نصاب برخه کې کار کړي او ګڼ تدریسي کتابونه یې لیکلي دي. نو موړه د لرغون پوهنې په برخه کې هم ګڼ آثار لري. افغان فرهنګیان د پوهان باوري مړینه د افغانستان لپاره یو ستر علمي او فرهنګي ځای بولي. د کلید ګروپ مخکې غړی ژورنالیست او لیکوال صدیق الله بدر
استاد هم په پښتو او هم په دری ژبه د لرغون پیژندنې په اړه آثار لیکلي وو. استاد په انګلیسي او هالندي ژبو هم د افغانستان د لرغون پیژندنې په اړه زینی آثار لیکلي او لګیاو په دې ورسته کې چې هغه کتاب د چاپ لپاره چمتو کړی. د استاد پوهان محمد رسول باوري غوندې چيري او شخصیتونه به ډیر کم را پیدا شي چې د افغانستان د لرغونتیا په اړه چیرنی او سپړنې وکړي.
د یادونې دا چې تر خغلی باوري درې ورځې مخکې د تیرې چهارشنبه پورس په افغانستان کې د کانکور ازموینې ته د چمتووالي مشهور استاد نظر زلمی هم د کوویډ 19 ناروغي له امله ژوند بایللی وو. دا په تیرو څو ورځو کې دویم علمي سټه ده چې د کورونا وایروس له امله نړیږي. کورونا وایروس تیر کال هم په افغانستان کې یو شمېر فرهنګیانو ژوند واخیست چې هغه مهال د ځینو کورنیو د خبره تایید خود ځینو پټه کړه.
د پوهن باوري ژوند کورونا ناروغي واخیست. د افغانستان د امرختہ وزارت د کورونا وبا د خبرېدو د مخنیوي لپاره سر لننه په ټول افغانستان کې جدي پندیزونه وسه کړي. دوی ویلي تر دوه اونیو پورې به ټول علمي او ښوونیز مرکزونه او د غراس د ودونو تالارونه او فاتحه خاني تړلې وي. جماعتونو ته هم یو لړ لار شوونې شوې دي. تفصیل پرې راپور کړي.
د افغانستان د امرختہ وزارت وایي د کورونا وایروس درېم څپه د اوج کچې ته رسیدو په حال کې ده او پیښې ورستربل زیاتېږي. دغه وزارت د کووډ 19 ساري ناروغي د مهارول لپاره سر لنن شنبه په ټول هیواد کې د اړوندو ادارو په همغږي جدي بندیزونه اعلان کړل. دا چې دا بندیزونه څه دي د وزارت ویان دستګیر نظریه په اړه ازادي رادیو ته وویل.
در 34 ولایت افغانستان ما تمام
موږ په څلور دیرش ولایتونو کې ټول شوونیز او تحصیلي مرکزونه وتړل. په خو شپاړس ولایتونو کې وو په ټول هیواد کې باید د ودونو تالارونه، ورزشي مرکزونه، کلبونه او حوزونه تړلې وي. هغه رستورانونه چې سرپټو ځایونه کې دي باید حد اکثر لس میلمانه یو وخت کې ولري. عمومي ځایونه کې د ماسک تړل هم جبري سوي او د دولت هغه مامورین به له کورونو کار کوي چې له 55 کلونو زیات عمرونه لري
از خانه کار میکنند.
عامر روغتیا وزارت له ښاروالۍ و هم غوښتي چې د بازارونو د نوبتي پرانستو او دغه راز د فزیکی واټن امکانات دی وسنجوي. د جمعتونو له ملا امامانو هم غوښتل شوي چې د لمانځه پر مهال فزیکی واټن ته پام وکړي او که امکان وي آزاده فضا کې د لمونځ وکړي. دا او یو لړ نور بندیزونه داسې مهال اعلانیږي چې په افغانستان کې د مصنوعي اکسیجن کمښت ته اندېښنې ډېرې شوي. عمر خان درمل د ننګرهار اوسیدونکی دی. دی وایي ترې د کورونا وبا له کبله روغتون کې بستر شو، خو د اکسیجن د کمښت او سمې نه پاملرنې له کبله یې سا ورکړه.
هلته په کورونا سنټر کې داسې وضعیت و چې مثال ضرورت به 500 ډبې اکسیجن و د مریضانو، دوی به 500 ډبې راوړه او 500 ډبې به هم په هوا کې چور کېده، دروازې نه بیرون چا ته رسېده هم نه. داسې ورځ راغلی چې موږ خپل تره ته د 3500 افغانیو اکسیجن هم اخیستې ده، که ډبه مخکې په 200 افغانۍ او 300 افغانۍ، او داسې وخت راغی چې 300-800 افغانۍ به ډبه والا کم فلټر چې د ډبې په سر باندې لګیږي هغه خو بیخي پیدا کېده به نه. چا چې مثال ډبې درلودلې مخکې تر مخکې اخیستې وي هغه پاچاو کنه ونو مریض به د اکسیجن په تما باندې مړ کېده.
د بخنې نړیوال سازمان له افغان حکومت غوښتي چې د اکسیجن د کمښت او هممهاله ورسره د کورونا واکسین د برابرولو لپاره بیړني اقدامات وکړي. دغه سازمان پرون په یو اعلامیه کې له نړیوالې ټولنې هم وغوښتل چې د روغتیایي مرستو په برخه کې د افغانستان لاسنیوی وکړي. په دې سازمان کې د افغانستان د څانګې څېړونکي زمان سلطانی ویلي مخکې له دې چې ناوخته شي باید اړوندې ادارې د روغتیایي وسایلو او واکسین لپاره لاس په کار شي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د اکسیجن د کمښت ستونزه مني، خو وایي تر اوسه هیڅ دولتي روغتون کې کوم ناروغ د اکسیجن د کموالي له کبله نه دی مړ شوی. د وزارت په خبره خصوصي سکتور هر ورځ د اکسیجن 6.5 شاوخوا ډبې تولیدوي، خو په خبره یې 2.5 500 نورو ته هم اړتیا لري چې له بهره باید وارد شي. په همدې حال کې کابل کې د امریکا سفارت اعلان کړی چې د کورونا وبا په مخنیوي کې له افغان حکومت او عامه روغتیا وزارت سره دریږي او خپلو مرستو ته دوام ورکوي. دوی په خپل اعلامیه کې د متحده ایالاتو تازه اعلان شوی 268 میلیونه ډالرو بشري مرستې ته اشاره کړي چې یو برخه به یې د دوی په ټکو هغو 13 میلیونه افغانانو ته ورکول کیږي چې کورونا ځپلی دي. دوی ویلي افغانستان به له هغو 25 میلیونه ډوزه واکسین نه هم برخمن شي چې سپینې ماڼۍ یې له یو شمېر هیوادونو سره د ورکولو ژمنه کړې. امریکا سفارت د کورونا د زیاتوالي له کبله کابل کې خپلې کنسولي چارې هم تر نامعلومې نیټې ځنډولې دي. افغانستان کې د کورونا د رسمي پیښو شمیر نږدې 80,000 ته رسیدلی، خو اندېښنې دا دي چې نارسمي شمیرې د دې څو برابره زیاتې دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نښې تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
دا سجرډو د رواني خبرونې لوی برخه د سندرو ملمانه پروګرام ته ځانګړي شوې ده. مخکې تر دې چې دا پروګرام تاسو ته خبر کړو، د کابل د نن ورځې د ورسپانو پاڼه راړه وو چې کوم موضوعات یې څېړلې دي.
د ویسا ورسپانې په سرمقاله کې دا شوې چې د کابل ښار په څنډو کې له ډیر وخت راهیسې بي قانوني وژنې او باج اخیستل روان دي. لیکوال لیکلي چې آن پغمان کمپنۍ او شمالي لډیر وخت په نام نو سیمو کې حسابيږي، او په روسي کې د برېښنا دستنو د ډنګولو پیښې هم تر ډیره په کابل پورې اړوند سیمو کې شوې دي. سرمقل لیکونکي لیکلي دي چې په دې توګه د نامنې تر څنګ د بي قانوني لمن اورس تر بلې پټول هیواد کې په ځنګړي ډول په پلازمینه کې پراخيږي. ورسپانه لیکلي چې په دې کار سره بنې وازیدا چې د بیکاری کچه بنور هم لوړ شي، بلکې زیات شمیر ځوانان به جرمونو ته مخه کړی او د نامنې گرفت به هم لوړ شي. هېتلاتي روز ورسپانه بیا د افغانستان د سولې په اړه په سعودي عربستان کې د افغان او پاکستانی عالمانو وروستۍ ناستې ته په اشاره لیکلي دي چې ناوخته خبرګون. وړاندې راغلی دی چې د دې ناستې په ګډه اعلامیه کې د افغانستان د سولې له پروسې ملاتړ او پر اوربند ټینګار وشو.